او 10 دقیقې شوې د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نور بستې پروګرام درو خو اوس لاند خبرونه. په سالنګ تونل کې د اور لګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب د شلون کې د لوی لار د ترافیکو پر مختړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړي چې تیر شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدو په پیښه کې لشتلجه یو تن مړ شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په ټلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلې مهال ویش مخکې راتلونکي ونې دوه ایالتي اسامبلی منحل کړي. زموږ خبرونه دوام لري. اوس هم نور بسته پروګرام واوري.
نور بسته شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغلاست په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه شدي په دوامدار توګه ګوښه سوي دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نړیوال شپاړ ورځنی کمپاین د دسمبر په لسمه نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پایته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د شوزو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې شزي انجونې ورستنی کسان دي چې خوړو اوبو خوندي سرپناه او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. وروسته راغلي چې په افغانستان کې له ښځو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنی چې په ښځې دې لږ خوري او تر ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یوه بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې شدي حتی تذکيري هم نه لري چې له حياتي خدماتو او بشري مرستو برخمن سي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدي له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر شوزو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع سوي دي، لکه د سفر پر مهال محرم سره تګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبري کړې دي، لکه ځینې وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینې وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړي او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاذي ګلالي صافي او خبريال او د حقونو فعال خاطره صافي ننز مجمل منی دي. له دې سره به خبري کوو. موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د تلیفون لالار له موږ سره وصل سي. اغلی خاطره صافي له موږ سره د تلیفون لالار وصل سوی ده. صافي سپ تاسو ته شرغلاست هم په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتاسي پر دې باندې خبري وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یاد کړی دی او یو ان ویمن په خپل ټویټونو کې یاد کړی دی. تاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمه ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یاد سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټولو اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غرمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نقد کېږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي، او په داسې یو هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پېژني، او د انسان په توګه ښځې ونه پېژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپل ماشومان او خپل لونو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابر کړي؟ دا په دې معنا چې هغه ښځې چې خپلې لاسرسی له پخوا هم لري خپل حقونو ته او کار یې نشو کولای، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغو ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي، او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه کوي، افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوې دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نور، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه، او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه، او افغانستان یې دغسې یوې غمیزې ته او دغسې یوې کندې ته ورخوشې کړه، دې کې نړیواله ټولنه هم ګرمتیا لري، ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کېږي، د بشري مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کیږي، خو دا چیرته ځي؟ دا څرګند خبر ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره، په تیر د ښځینه او حقوقو لپاره که کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیخ په نیخ اړیکه نیول کېده او نیخ په نیخ به ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطره جانی مننه. زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ ګلالی صافی هم د تلیفون لارې لمر سره وصل شوی. د صافی سپ تاسو ته شرغ لاس وایم په دې خبرونه کې. لکه تاسو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته شوې دي. د دې څنګه د ملګرو ملتونو سازمان یو ان ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې ورستي کسان دي چې خوړو او بو خوندې سرپناه او روغتیا او روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکيري هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافي سپ تاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ویلي د ملګرو ملتونو د دوو جلا سرګندونو څخه چې دوو برخو ته پام اړولې دي، یو برخه هغه د چې ګواکې د طالبانو د حکومت د شذو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقوقونه اخیستې دي، او بل برخه د افغان ټولنې د چې پکښې شذو ته د یو بشپړ انسان حقوقونه نور کول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپل کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دوړ اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسی، او کومه برخه ډیره حیاتي د تاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډیر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولی چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان خزي د افغانستان نیمایی نفوس تشکیلی او د حقوق هم غره هم شه د نورو خلق حقوق هم ډیر مهمه دي، ضروری خبر ده. دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر انزما په نظر لري مفید دي او په درد د افغانستان د درد اواز دي چې دا باید هم نړیوالې ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه بعض ځای کې څه اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترې نه نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دا هغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کوله په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کو او تر اوسه لا هم دوام لري. اما بعد برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک چې قانون نه وسی، په هغه ملک چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته زای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه نه ونی کوي. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې خزي دا رقم ځپل کیږي چې حتی هغه او هغه مور چې دغه اولاد الکوسي کې شاید فکر وکړي چې خزه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند وشي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلي کولو نه شروع کیږي. د قانون پلي کوونکي باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي، د دې د خپل حکومت مثلا د خزو حق ته پایمالایی هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې ښځې ته په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند ښځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده، او د ښځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچه دره کړې ده. زه ډیره خوشینه یم چې تکراری خبرې کوم، او بیا هم دمه چې څو کولای شم اقلا دا څه چې زه ووایم، دغه هم یو وظیفه ده چې باید ښځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شریعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته، دا د شریعت مقابل نه. ښځه مساوي حق لري چې کار وکړي، مساوي حق لري چې ژوند وکړي، مساوي حق لري چې تحصیل وکړي، مساوي حق لري چې احترام وشي. عقلا دغه حقوق باید مساوینه ورته ورکړل شي، چې دا تر اوسه پورې ډیر شدیدن پامل کیږي، او د دې ویل شي چې بالکل نقص دی د دې طبقې د حقوقو سره. تاسو ګوري چې ښځه تعلیم نه لري، او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري، ښځه نه لري. معلوم ده د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي، او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی، که دلته ښځه هم مساوي حق لري او تعلیم وکړي، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د ښځې ته فقط د حقوق د مساوي حقوق د شتون د طریقه کې، کدل ته خزه تعلیم نه کی، کدل ته خزه کار نه کی، معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د ښځو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای دې لپاره ښځه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت لري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د ښځه هیڅ حق نه لري، دا لکه تشبیه کنه د شوای ملکه یو حیوان باندې په کور کې وساتل شي، معلوم ده دغه مفکوره برای چې رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي، او دغه خبري به تاسو خپل اولاد ونه منی، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه منی، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط ده، او معلوم ده یو څوک چې په هله وسیږي دغه عیسیت په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلی شرایط په دې یو کال څو میشه نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزې کول شي خپل غیر پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق وړي، تحصیل وکي، درس وای او رشتو کی. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی، خو نه دا بین ملي ټولنې فشارونه ده، بل خو نه دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کی کوم مرستي راځي، مرستي تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي. په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې زی او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي، آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنې مقام حیثیت ورته ضعیفوي، او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي، او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشو ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي، هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډېر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم، حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کی. که چیرې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار سیستماتیک طریقه خزه د محیط نه اسفیږي او د کونج د کور په کونج کې به یو بیګټي موجود سیږي چې هم خپل رنجوري هم په فامیل دغه د شتون نه وړاندې
ډیره مننه صافی صاحب زبرته تاسو راځم خاطره جانې تاسو مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم اوریدلې تاسو ول چې طالبانو سره نړیواله ټولنه هر ورځ کښینی او سره خبرې کوي خو دا فشار چې دوی وای موږ پر راوړو د هغه نتیجې نه لیدل کیږي یو شمیر نور افغان شوزو هم ازادي رادیو ته ویل دي چې په تیرو نږدې شپږ سمیاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یواز په افغانستان کې د شوزو د ژوند وضعیت څارنه کړې ده او په افغانستان کې د نجونو او شوزو لپاره بل څه نه دي کړی او دوی په اعلامیو او ځینو تفسیرو باندې بسنه کړې ده ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای شي پر طالبانو باندې کده فشار خبر وکړو په اقتصادي برخه کې یو شمیر از موږ ملمانه په دې نظر نه دي چې باید بشری مرستې پر افغانستان باندې قطع سي ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای شي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکړي
پته لشکې چې د نړیوالې ټولنې اغیزه د فشار اغیزه پر طالبانو بیل مثبت پای نه وي خو کچېری دغه فشار پر راوړل شي ځکه چې طالبانو ډلې ته وس مرسته کیږي سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي بشري مرسته باید تر سره شي خو اوس مهال دنه پوهیږم که هغه کسان او کارپوهان چې دغه مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي طالبان وست په پایل کې به داسې انګیرنې کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري وړتیا یې وس هم نه لري خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پر دې تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرسته کوي تر هغه چې دغه مرستې د عمومي دغه ډله بلا برلاسي وي او د افغانستان وګړي بلا ناسم ژوندانه ولري او خپل لومړنۍ حقوقو ته چاغه خواړه روغتیا تعلیم او ستم روغتیایی ژوندانه د یغه هغه خبر بی برخي وي ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دی وی نه یوازې د ښځو حقوق مزوی د نارینه پر شخصي حریم هم تیری کوي نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولای دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي خو نارینه پیسې لکومه کې ګټه وټه لکومه کې ته پر خواړه او د خپل ژوندانه سنتیاوي برابرې کړي کله چې یو ټولنه کې سوزي ناسم ژوند ولري هغه اغیز لري د هماغې کورنۍ پر ټولو غړو د هغې ښځې پر ماشومانو د هغې ښځې پر د کورنۍ پر نورو غړو یعنی په یو ډول ناسمې کورنۍ رامنځته کیږي او دغې ناسمې کورنۍ څخه ناسمه ټولنه رامنځته کیږي او له ناسمې ټولنې څخه بیا په ټوله کې هیواد بربادۍ پر لور وردرومي ځکه چې د ښځې ونډه په ټولنه کې خورا ارزښتمنه ده
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه مرستې چې خاطره جانی یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. تاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسی او شفافه توګه باندې د مرستې افغانانو ته وویشل شي؟
زمي برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې حال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان تاسو څنګه چې ټول راپورونه سره لولي دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي، او که دا به برخه اقلا د ناچیز مرسته هم سره ونی شي، مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې. د مرستو راتک د اړینده او باید هم بشری مرسته وشي، او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیر یو ښه سوال دی. دې ته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې دا څوک څاري، څه رقم څارل کیږي، بل دې حکومت په رسمیت نه پیژني، مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي، اقلا د حکومت سره دې کوم اړیکې نه لري، د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمي او خلکو ته ورکول کیږي. زه په دې باندې هم شکمن یم چې آیا دا مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دي، په دې کې آیا دا څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کی کنه، دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي. خو متاسفانه د مرسي چې راځي انوز هم فقر مغرقم دوام لري، خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازم ده چې مرستي باید بلبل دا چې دوه بخیشه مرستي د چې تدبیر مقدار ډیر ویل کیږي، مطمئنه مې چې د دې ډیر مقدار ډیر لوی فسادي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي. ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسه باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوګې رقم ورکي. متاسفانه موږ هم په خلاق د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس ورکول کیږي،
بله
حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي. د دې خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د څه رقم توزیع کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي د کومکونه چیرېځي. د کومکونه باید ډیر سم دقیق باید اول خلک وپیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولی چې ټول لارې ورته ووایو، اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري، څوک فقیر دی، څوک متوسط ژوند لري، او څوک بډایه دی، او څوک ډیر مستحق دی، او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې چې څوک کله وکړي د هم لري ناکام په دې کار کې. موږ یو راجستریشن د خلکو نه درلود، یو جدول نه و چې په دې کلی کې یا په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څه رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسی کې، یو تعداد تنبلان هم په دې کې سوء استفاده کوي. اما متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه رقم څوک نشي اوریدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده، دلته خلا د سیستم موجود دی، دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال لاندې دی چې څه رقم کومه کیږي، چاته کیږي، د کوم لارې نه کیږي، څنګه مې غیر مستحق. زه خپل د خپل تجربه په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک باغې ته رسید هغه به دغه کومکونه غلا کوله، ولی چې سیستم سم موجود نه و. څوک چې سیستم موجود نه و، څوک چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونشي، معمولا په هغه کې به غلا وزي، په هغه کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي، د دې قطعه کولې څوک نه غواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار وسي چې باید بشري کومکونه قطع شي، اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي، څوک چې حیف مایل نشي، څوک چې د دې سو استفاده صورت ونه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو نور بس دې خبرونه مو ووریده، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلندو چپو په 19 یویشت او 15 متر باندې واوري.